پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات دغه شیبه روان دي. د دغو انتخاباتو په اړه وروستي معلومات درسره شریکوو. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلی دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې له کبله د یو پولیس په ګډون 6 تنه وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزیر جماعتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي، خو د دغه ولایت د اتلس اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال والي حاجي غلالی دستګیری ازادي راډیو ته وایي چې دوی د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډه دي.
Програма дегени волсеве там дети кукуов хис новата швичнеста о комисион умаштит мина на кредит на марка са хамашта хала грагади ди муже хала ги чуртер лин кредит ари исти багато я теш мишуне че па нори вилаят кирама бенца спала у я да бази мурказу махалу я мурказу интихабат бъде вреста возен дедала да имаштит мина на кредит муже дитину ата швичнедару о камилам програма дегилару.
د تالی د شپږمې نیټې له امنیتي پیښو وروسته چې له امله یې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. له ټاکلي جدول سره سم په کار و چې د رای ورکولو ټول مرکزونه نن د سهار پر 2 بجو پرانستل سي. د دې انتخاباتو له لارې به 11 تنه له کندهاره ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي، چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته جوړ شوي دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون 6 تنه وژل. د میدان وردګ د ولیوان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره شوی ده او 10 تنه پکې ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ایش پاک کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 10 کسان ټپیان لرو. هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپین ګیري په کې نشته، اکثریت ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفو وسلوالو تصفیه کړې، د رغاوي کارونه پیل شوي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو ته په خبرو کې هغو پروژو ته اشاره وکړه چې تازه یې کار پیل شوی دی.
کانال ترکمن هست، قیام و کنم هست، جنگل
دی وی د ترکمن کانال، د قیام او کنم، د صفه جنگل دی، اورتوبلاقی شونځای دی، پالسګونو نورې وړې اقتصادي پروژې دي چې کار یې روان دی. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو لنه امن ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د امام صاحب په ګډون په ځینو سیمو کې امنیت ښه شوی دی. زموږ خلاص زده راډیو ری. د امریکا دفاع وزیر جماعتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدای. ماتیس د اکتوبر 18 نن د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثبات او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال شوي چې ټاکل شوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 9 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حلاری پر لارو چارو خبری وکړي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل شودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلیل دی. ماتس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته چاودېدونکي مواد استولي دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی دی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی پر دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو او د ولسمشر ټرمپ ځینو انتقاد کوونکو ته لشته لشه دولس چاودیدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسو زه د رادیو ته ورياست. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې یو اونۍ ځنډول سوی و. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر تمه لري چې په کندهار کې به ګڼ کسان په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي.
دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښځه ووځي او هلته رایې ورکړي او په خپلو رایو باندې زخماتوونکي ځواب آیسته ته او د پاکستان ګوډاګیانو ته ورکړي.
په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیو پیښو ملکیانو ته مرګ جبله اړولې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر په منځني ختیځ کې د امریکا د شکلتیا په اړه څرګندونې کړې دي. اونیس پروګرام د زهرو کاروان د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلی شئ. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلورو بجو به دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 133 مرکزونه ورته به پرانیستل سوي دي. د رای ورکولو مرکزونه په پام کې ده د مازیګر تر څلورو بجو پورې پرانیستل سي او ټاکل سوي و چې د سهار پر 2 بجو پیل سي ویل سوي چې په ځینو ځایونو کې دغه مرکزونه په ځان پرانیستل سوي دي. په کندهار کې 112 کسان ځانونه کاندید کړي چې 12 کسان به ولسی جرګې ته لار پیدا کوي. له غزنی او کندهار پرته په نورو 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات 13 شنبه وسول. په کندهار کې دغه انتخابات وروسته له هغې یوه اونۍ وځنډول سول چې د کندهار امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس په یوه حمله کې ووژل سول او والی ټپي سو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، تر دې شیبې څنګه روان دي انتخابات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، په کندهار کې د رای ورکولو بهیر روان دی خو خلک د ګڼو ستونزو شکایت کوي. لومړی، لکه تاسو یادونه وکړه، ډېر مرکزونه پر خپل وخت نه دي پرانیستل شوي او دغه راز اوس هم تر دا مهاله چې ما د کندهار ښار د څلورو مرکزونو څخه لیدنه کړې ده، په ډېرو مرکزونو کې یو شمېر محلونه د بایومیټریک د ماشینونو د خرابوالي او د دو ماشینونو د نه موجودیت په خاطر تړل دي. مثلا د کندهار په عینو مینه کې د سفیا مجانی مکتب چې د دغه مشارګوټي د میرمنو لپاره وازنی درای ورکول مرکز دی، په دغه مرکز کې لا هم درای ورکول بهیر نو پیسې وي ځکه چې ترلس بجو پرې لا هم دغه مرکز مامورین د بایومیټریک سیستم په استعمال باندې نه پوهېدل. د دې ترڅنګ په ملالۍ لیسه کې چې د شوزو دوا محلونه و، یو محل د بایومیټریک د ماشینونو د نشتوالی له خاطره تړلی وو او د یو محل کې ګڼې میرمنې په لین کې ولاړې وې او د رای ورکولو انتظار یې کوي. دغه راز په عینو نمبر 2 کې هم ګڼ شمېر ستونزې ته په خاص ډول د نارینه وو په یو محل کې د بایومیټریک ماشینونه کار نه کوي. تقریبا د ولسوالیو څخه هم ورته شکایتونه راغلي دي. په خاص ډول کوچانو د سپین بولدک او ارغنداب څخه شکایت کړي چې هلته د کوچانو رای پاڼې نه رسېدلې او په ځینو ولسوالیو کې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې د رای اچولو او د نورو کاندیدانو د نظرونو د نه پرېښودو خبرونه هم ترلاسه شوي دي.
رښتینی صاحب، که په لنډو راته ووایي چې امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کندهار کې او په نږدې ولسوالیو کې؟
د پرون ورځې راهیسې په کندهار کې پر هر ډول وسایطو تګ راتګ د بندیز لګول شوی و. البته دا به تر نن مازدیګره دوام کوي. د تیر شپې ترنن سره پورې یوازې څو مینونه کشف شوي و چې ورسته د پولیسو لخوا چاودنه وکول شوې. نور کوم امنیتي پېښه نه لرو.
ډېر مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال و چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه معلومات راکول. همدا چې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د حق پرست په خبرونه تر شرق لاس کې پیل دیو کې چې لکه څنګه چې تاسو د خبريال پر راپور کې وردل چې شکایتونه کېږي چې په کندهار کې ګڼ مرکزونه لا هم تر دې شپې پرانستل شوي نه دي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
ډېره مننه تاسو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې شک نشته کله چې یو دوه غټه ملي پروسه او په خاص ډول په کندهار کې تطبیقېږي حتماً ستونزې او مشکلات به موجود وي، خو خوشبخته نه باید ووایي چې تر ډېره بریده پورې د کندهار ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې وو او د سهار څخه پر اووه بجې مرکزونه پرانستل شول. خو په ځینو مرکزونو کې لکه اشاره چې مو ورته وسوله ځینې مرکزونه په تاخیر او یا ناوخت خلاصول شي. دا غول عاملونه هم موږ د ولایتي رئیس څخه او د ځایي مرکزونو د مدیر د مرکز او رئیس د محافظ مرکز څخه وغوښتل. په دې اصل باندې موږ د نږدې څخه ولاړو مرکزونو مو وکتل د شرط او دا تماملا د سوق او ادارې په برخه کې ټول مرکزونو د مدیرانو او رئیسانو سره په تماس کې او په ورسالوي کې هر هغه ځای چې ستونزه رامنځته کیږي کاغه د بایومټریک په برخه کې، کاغه د رای ورکونکو د لیست په برخه کې، او کاغه د یو محلي چارواکي د مداخلې په برخه کې، او که په نورو برخو کې عاجل اقدام کو حتی طبيعي
نو پرسب اقدام کله کوي ځکه چې د انتخاباتو یوازې یو څو ساعته پاتې دي.
دا اوس اولا مستند حالو د مثال په ډول مرکزونو کې چې بایومټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړې و احتیاطي بایومټریک تاسو او که احتیاطي بایومټریک کم کار نه کوي چې مونږ په تللې دي نور بایومټریک ورته انتقالي، یعنی موږ نه غواړو چې خلک د رای د ورکړې د ورکړې څخه بې برخې شي. حتماً موږ رسیدګي ورته کوو. عملا دا اوس ټیمونه هم کار کوي په مختلفو مرکزونو کې د تخنیکی برخه کې.
بله خبرات صاحب،
چې په وخت بله چې په وخت خلاص شوی نه دي هغه مرکزونه چې په وخت خلاص شوی نه دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به په دې اړه باندې فیصله وکړي چې کچیر ډیر خلک پاتې و او زموږ همي دابې کړئ چې وخت ورته ورکړي.
بلې اکبر صاحب، د کندهار د ولسو ولسوالیو له جملې څخه ویل سوي چې په نشو معروف کې دغه ټاکنې نکېږي، د دغه سیمو د اوسیدونکو لپاره تاسو کوم بدیل لاره سنجولې ده؟
څه متاسفانه موږ هم په دې ډېر خواشینه چې ډېرې مهمې او غټې ولسوالۍ په کندهار کې هلته سبتنام نه دی شوی د امنیتي چیلنجونو پر اساس باندې. خو زه فکر کوم چې یو تعداد کسان چې موږ معلومات لرو هغه راغلي دي په شار او نورو ولسوالۍ کې دي نمونه ثبت کړي اول ته نن عملا خپل رای استعمالي، یعنی که خپل د ادرس څخه دوی خپل د ولسوالۍ د ادرس خپل استازي ونه لري مګر د نورو ولسوالۍ د ادرسونو څخه به دوی اتمن په خپل استازي ولري او هغه کس به رای ورکړي چې هغه د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې موږ هم اندېښنه لرو او موږ بخښنه د دغه دوو ولسوالۍ د معزز ولس څخه غواړو چې د امنیتي چالشونو پر اساس باندې او هغه دښمن چې هلته څومره حاکمیت درلودې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی چې هلته ستکنام وکړي او هلته ټاکنې ترسره کړي. البته دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون قصور او مسؤلیت او همدارنګه زه فکر کوم پړه به یوازې پر دې کمیسیون نه وي ځکه هلته تعلیم د امنیت نه و په دغه دوو ولسوالۍ کې. کله چې امنیت هلته خوندي نه وي زموږ د کارمندانو او د وګړو نو زموږ ټیمونه او زموږ کارمندان هلته نه شي کولای چې ټاکنې ترسره کړي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست و چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د روان بهیر او هلته د موجوده ستونزو په اړه سره خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې دغه شیبه د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلورو بجو پورې به دوام کوي. د دغو انتخاباتو په بهیر کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل سوي چې ګڼ مرکزونه لا هم پرانیستل سوي نه دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومټریک ماشینونه کار نه ورکوي او په ځینو سیمو کې کوچیانو ته رای پاڼې نه دي رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید او ازادي راډیو ته ویل چې په کندهار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره ټول پلانونه سنجول سوي.
دفاع وزارت هم هغه رول چې مخکې تر سره کړو هم هغه رول لوبوي. هم هوایی ګزمی لري هم ځمکني ګزمی لري. زموږ ډېر درانه ولس قنداریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
بلخوا په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې هغه کسان چې نسی کولی نن رای ورکړي شاید د مازدیګر تر څلورو وروسته هم خلکو ته د رایو ورکولو زمینه برابره سي.
بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د څلورو بجو نه دموږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي تر څو چې هغه ختمیږي موږ به کار ته دوام ورکوو.
د چارو ځینی تحلیلګران وایي د کندهار په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دشمن پر مخ یوه درنه څپېړه ده. د دوی له ډلې کبیر رنجبر رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
دا خو واقعاً کارومالی ده. د کندهار د خلکو زه په دې یقین لرم چې هغوی دوه درې وارې هلې ځلې په خپلې ډېرې کې سوال دی چې دوی یو ډېر قوي مشر هلته په شهادت ورسېده. هغه عبدالرازق د خدای وبخښي هغه خو هلته اوس منل شوی شخصیت او رهبر د کندهار د خلکو او کندهار خلک له هغه نه ډېر هغه دي سپاسګزاره دي. نو ابال لږه چې هغه نشته دوی دغه تشه په خپل رایو ډکوي او دا ډېر لوی همت لري دوی. او زه یقین لرم چې دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه بخښه ووځي او هلته رایو ورکړي او په خپل رایو باندې رحمتول کې جواب آیسته او د پاکستان ګډاګانو ته ورکړي چې دوی همیشه په دغه سي ملي وخت او زمان کې چې ملي حادثي دي دا رقم اعمال سرته رسېږي چې هغه فقط دښمنان د افغانستان په خوشحالیږي.
په داسې حال کې چې خلک راوتلي رایه ورکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه حکومت ته څه کول پکار دی چې د دوی لپاره چې دوی رایه وساتل سي پاک رایه وساتل سي او شفاف انتخابات ترسره کړي دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده؟
زمونږ په نورو ولایاتو کې مخصوصا کابل کې خورا ناپاکې وي دا رای ورکونې او ډېره غلطي پکې وشول تخلفات پکې وشول چې خپله کمیسیون هم پرې اقرار کوي د شکایت کمیسیون هم پرې اقرار کوي او موږ عملا په دې کې وارد یاستو. خصوصا په شمېرنې د ارامو کې خورا لویې غلطۍ شوي دي. له دغه دې خدای قندریان وساتي که نه د هغوی غم بیا ډېرېږي. په کمیسیون غږ کوم چې هلته د خپل دغه اشتباهات باید رفع کړي. کندهار کې باید دوی سر لوړې شي تر هغه چې تر یوه حده دا تلافي کې ډېر زیات غلطي په هغه کې کېږي شمېرنو د اراو کې کېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر کبیر رنجبر وو. واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز په پرانیستل کېدو سره به هغه هیواد ته له افغانستانه د جلغوزیو صادرات هم پیل شي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوایي دالیز په پرانیستل کېدو سره به د چین تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د افغانستان جلغوزي صادر شي. د په خبره د جلغوزیو د صادراتو د دغه بهیر په پیلېدو سره به د افغانستان جلغوزي د افغانستان په نوم په مستقیم ډول چین ته صادر شي. تر دا سیال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم چین ته صادرېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2000 تنه جلغوزي تولیدېږي. افغانستان له دې وړاندې له قزاقستان، هندوستان او ازبکستان سره هوایي دهلیزونه پرانیستي او ټاکل شوي چې ډېر ژر د چین له شنګهای، بیجنګ او ګوانزو سره هم د هوایي دهلیز له لارې وصل شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د انارو تولیدات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندهار ولایت کې انار د کیفیت او کمیت دواړو له پلوه ډېر ښه ول او تر دې مهاله له کندهار نه څه باندې 6000 تنه انار پاکستان، متحده عرب اماراتو، ایران او هندوستان ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره ټاکل شوي چې روان کال په دغه ولایت کې له باغونو نه 150,000 میټریک ټنه انار راټول او بهر ته صادر شي. د ښاغلي سیدی د معلوماتو له مخې تیر کال په کندهار ولایت کې د انارو د ونو حاصلات 150 15000 میټریک ټن وو او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په ډېر ډول دي. یو بوجۍ وړه 1500 سل ویښت افغانۍ، د بورې یوه 500 کلي بوجۍ 1100 شل افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 شل افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځای نسی نیولی. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. ان صاحب، ماتیس ولې په منځني ختیځ کې د روسیې د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځواب ویلی او د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
وروسته لاغې چې روسیې په سوریه په کړکیچ کې مداخله وکړه، د غلطې ځواکونه واستول او د عربي هیوادونو د وختونو خلاف پوځي حضور پیدا کړ په سوریه کې او د بشار الاسد رژیم دفاع وکړه، د منځني ختیځ تقریبا ډیر عرب هیوادونه اندېښنه لري د روسیې د حضور په اړه، چې ښایي روسیا له سوریه پرته په نور منځني ختیځ کې هم دغسې مداخله وکړي. خو د امریکا چارواکي پرله پسې په دې برخه کې ډاډ ورکوي او د ماتیس دا څرګندونې هم د همدغه ډاډ یوه برخه ده. جیمز ماتیس د بحرین په پایتخت منامه کې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل چې په سیمه کې د روسیې حضور د منځني ختیځ لپاره د امریکا د اوږدې مودې پایدار او شفاف تعهد ځای نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. دوی ټول هڅه کوي چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو سیاسي هواره عمومي. د امریکا دفاع وزیر د منما کلنې امنیتي غونډې ته په وینا کې دا موویل چې مسکو فرصت طلبي او دا چې د خپلو خلکو په ضد د اسد په جرمونو سترګې پټوي د دې ثبوت دی چې روسیه په منځني ختیځ کې ضروري اخلاقي اصولو ته صادقانه تعهد نه لري.
بل ایران صاحب، ماتیس د ایران په اړه او په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست پاره هم څرګندونه کړي، که دغه جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ایران ملاتړ د سوریې له رژیم څخه د دې سبب شوی دی چې د بشار الاسد رژیم دوام وکړي او بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د ویل د ایران د رژیم ملاتړ او همدارنګه د روسیې هغه هڅې چې د ملګرو د ملتونو د امنیت شورا پرېکړې لیکونه یې پرله پسې ویټو کړي د بشار الاسد د واک د اوږدېدو سبب شوي دي. ماتیس په خپلو څرګندونو کې عربي هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د پیښې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات ګواښولی شي. د زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په همدې خاطر د دا ډول پیښو د عاملانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. 59 کلن سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوو، د په استانبول کې د اکتوبر په 2 د سعودي کونسلګرۍ ته، یعنی د خپل هیواد کونسلګرۍ ته ننوت او بیرته ژوندی راونووت. وروسته معلومه شوه چې د هلته وژل شوی دی. سعودي چارواکي وایي چې دا خپل سری اقدام و او موږ په دې تړاو باندې 13 کسان نیولي.
ډېره مننه له ان څخه مو وردل چې د امریکا دفاع وزیر عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا ځای نسی نیولی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
میدان وردګ کې به 14 شپږ کسان وژلي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په دغه ولایت د پولیسو د موټرو د ترمیم مرکز مخې ته د سراچ ډول موټر په واسطه سوي چې پر مهال 15 کسان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. نو موړی وای بریدګر غوښتل چې د ترمیم یاد مرکز ته داخل شي، خو په کرول کې د ساتونکو له خوا تر برید لاندې راغلی او چاودنه یې وکړه.
د مرکز د کراول مخې ته د یو انکاري یا زمانګي بریدګر موټر عملي موټر باندې موټر.
د دغه ولایت روغتیایي مسولین بیا وایي په یاد برید کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، 6 کسان یې وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د امی روغتیا رئیس ډاکټر سالم ازرخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د برید لزای ولایتي روغتون ته وړل شوي. نو موړی وای په وجلسو کسانو کې یو پولیس او 15 ملکیان شامل دي او ټپیان ټول ملکیان دي چې شدي او ماشومان هم پکې شامل دي.
ټول ټولش کسان مرګ لرو چې په دې کې شپږ کسان خپل ژوند له سره کړی دی او یو دش کسان ټپیان لرو. هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري په کې نشته. اکثر یا ځوانان دي.
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي چې د یادو برید پر مهال یې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې چاودنې 15 ملکیان وژلي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
پرون جمعه مازدیګر مهال د غزنی د مقر ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومترې څیرمه د سړک غاړې مای چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو کورولا ډوله موټر له مقر ښار څخه په 4 کیلومتره واټن د ناوې پر سړک د ګډا خیلو په هستي کلي کې پر ماین ختلی چې په پیښه کې دوه میرمنې او درې نارینه وژل سوي دي چې د ډیلي د سیمې اوسیدونکي وو.
څلور بجې شاوخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د ماین چاودنه کې 15 ملکیان دوی شهیدان شوي دي چې په موټر کې سواره وو او په لاره تېرېدو بس اشتباه په ماین ختلي ده. 15 شهیدان شوي.
دولتي چارواکي هم مني چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه ماین وسلوالو طالبانو یې شی و چې ملکیان پر برابر سوي او 15 واړه یې وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی. د کندهار ولایت پنجوړی ولسوالۍ خدمت ده. دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي ده. د رای د یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولې زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو په یوه ورځ هغه د خلک نه شي کولی چې خپله خوښه نومان ته راشي. دا مې پیغام.
السلام علیکم. فاروق منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي. هغه د خدای وکړي چې ما ورپورې ور چارواکي د مته ما غواړي ډېر څه ته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې وایي و نمره له ویډیو نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي. دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورئ. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې ورسپونو څخه خبره کړي.
د کابل ورسپونو په خپل نن نه غړو کې تر ډیره د ملا برادر د خوشی کولو او د ډیورن کرخه د رسمیت پاړه د امریکا د سناتور روسي سرګندونو ته پورته شو خبرګونونو پاړه لیکنه کړې دي. سرخط ورسپونه لیکلې ده چې کابل د ملا برادر له نیول کېدو وروسته په 13 اتو کلونو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره سوسوورې د هغه د خوشی کولو غوښتنه وکړه خو پاکستان پرې غوږونه غراوه. ورسپانه لیکي چې اوس مهال ملا برادر داسې مهال خوشی کیږي چې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق ترور شوی او له بل لوري د افغان حکومت یوه اداره هم د ملا برادر د خوشی کولو په اړه خبره نه ده. خو وی سو ورسپانه بیا د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه د طالبانو خبرګون راغست او لیکلی دی چې د خلاصون په سر هیڅ راز معامله نه ده شوی. ورسپانه وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرګون هم راغست دی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزي د ملا برادر د خوشی کولو هرکلی وکړ او ویل چې د نوموړي خلاصون به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. انیس دولتي ورسپانه بیا د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د ملا برادر خوشی کېدل د سولې پر بهیر کوم اغیز نشي پرې باسلی او دا ځکه چې په 13 اتو کلونو کې چې دی په زندان کې وو د طالبانو په مشرتابه کې ژور بدلونونه راغلي دي. د ډیورند کرخې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور د څرګندونو په وړاندې پورته شوې غبرګون نه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو په خپلو لیکنو کې راخیستې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې د امریکا یو سناتور د څرګندونو په غبرګون کې چې امریکا د له افغانستان سره خپلې مرستې د ډیورند کرخې په رسمیت پیژندلو پورې وتړي، د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې د دې کرخې په اړه پرېکړه د کرخې دواړو لورو ته د پرتو ولسونو حق ده. ورسپانه لیکي چې امریکایي سناتور ویلي دی چې د ډیورند کرخه د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د یوې ستونزې په توګه پاتې ده او تر هغو چې دا مسله حل نشي ستونزې به موجودې وي. ورسپانه وړاندې د دې مسلې په اړه د افغان حکومت په خاموشۍ انتقاد کړی او لیکلی دی چې دغه خاموشي د دې سبب شو چې بهرنیان هم په هغې کې ښکیل شي. ویسا ورسپانه هم لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې او په ډیورند کرخه د پاکستان له لورې د اغزن سیم غځولو په وړاندې د افغان حکومت خاموشي د پوښتنې وړ ده او ښایي د یوې معاملې برخه وي. هېواد دولتي ورسپانې